سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلس قدر من اوریدونکو په دې او ساعت کې د ازادي په چپو کې پروګرام لرو د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره به زه احمد تکل په څو شیبو کې له تاسو سره یم خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته د قطر یو الوتکه چې روغتیایي مرستې لیږدولې نن کابل ته ورسېده دا د قطر د هغو مرستو لړۍ ده چې د افغانستان په ختیځ کې د اګست 1 نیټې له زلزله ځپلو سره کوي د کابل هوایي ډګر ته د قطر له نننۍ مرستې سره دا په مرستو بار لسمه قطري الوتکه ده چې افغانستان ته رسېدلې په نننۍ رسېدلې مرسته کې درمل سیروم او د ژوند ژغورنې لپاره نور ضروري دارو درمل او وسایل شامل دي چې د افغانستان په ختیځ کې او تر ډېره په کونړ ولایت کې به روغتیایي مرکزونو او کلینیکونو ته وسپارل شي د پاکستان پوځ وایي چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د وسلوالو په دریو پټنځایونو برید کړی او 19 وسلوالې وژلي دي د پوځ په وینا د چهارشنبې په ورځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه په مومندو ایجنسۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 14 ترهګر ووژل شول او نن په شمالي وزیرستان او بنو کې د عملیاتو پر مهال 15 نور کسان چې پوځ خوارج بللي دي له پښو غورځول شول په خیبر پښتونخوا کې تر ډېره تحریک طالبان ډله فعاله ده چې د پاکستان پوځ د خوارجو اصطلاح ورته کاروي قطر خبر ورکړی چې د عربي او اسلامي هیوادونو مشران یوې غونډې ته وربللي دي ریټرز خبري اژانس د قطري رسنیو په وینا خبر ورکړی چې په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې به د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په پلازمینه دوها کې پر قطر د اسرائیلو د برید مسله وڅیړل شي اسرائیلو د سه شنبې په ورځ په دوها کې د حماس ډلې پر غونډه بمباري وکړه حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په دوها کې سیاسي دفتر لري د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا دفتر د امریکا د متحدو ایالتونو او اسرائیلو په غوښتنه جوړ شوی دی چې د فلسطینیانو ستونزو ته سیاسي حل لارې ولټوي د حماس په وینا په دوها کې د سه شنبې ورځې د اسرائیلو برید د دوی کوم لوړ پوړی چارواکی نه دی وژلی خو د دوی د یوه مهم مشر خلیل الحیا د زوی په ګډون د دې ډلې 15 غړي په دې حمله کې وژل شوي دي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ د خپل متحد چارلی کرک له وژنې وروسته رادیکال کیڼ اړخ یې وغندل سیاسي مدني فعال چارلی کرک د ډونالد ترامپ کلک ملاتړی د چهارشنبه په ورځ د یو تاویلي پوهنتون کې د وینا پر مهال په ډزو ووژل شو د هغه له مړینې څو ساعته وروسته ولسمشر ترامپ په یو ویډیویي پیغام کې چې پر خپله خواله رسنۍ تروت سوشل یې خپور کړ وویل چې دا د امریکا لپاره یوه توره شیبه ده هغه زیاته کړه چې د اداره به هر هغه چاته یا هغه ډلې ته چې په دې پیښه کې لاس لرلی سزا ورکړي تر اوسه د چارلی کرک د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی پولیس د قاتل د موندلو په لټه کې دي او د کرکټ نړیوالې شورا ICC اعلان کړی چې سږ کال به د ښځینه کرکټ په نړیوال جام کې د لوبڅارو چارې ښځې مخته وړي د ICC د بیان له مخې دا به د دې لوبو په تاریخ کې لومړی ځل وي چې دا چارې په بشپړ ډول ښځو ته سپارل کیږي د ښځینه کرکټ نړیوال جام لوبې د سپتمبر له 1 څخه د نومبر تر 2 نیټې د هند او سریلانکا په کوربتوب ترسره کیږي
آزادی پڅپوکی
در امواج آزادی
سلام د آزادی پڅپوکی پروگرام ته خرغلست د سپتمبر د 11 پیښه که څه هم ورو ورو مخصوصا د ځوان نسل په ذهنونو کې د تت کېدو په حال کې ده خو د دې ځانګړې ورځې اغیزو ته په پام سره ښایي دا خبره مبالغه نه وي چې د سپتمبر 11 نړۍ بدله کړې ده نن یو ځل بیا هغه ورځ را رسېدلې او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د دې ورځې د اهمیت په اړه بحثونه کیږي نو ځکه د ازادۍ په سپو کې په نننۍ خپرونه کې مهم همدا موضوع له کارپوهانو سره د بحث لپاره غوره کړې ده د 2001 کال د سپتمبر په 11 نیټه متحد ایالات د څو تروریستي حملو په وسیله په نښه شو په دې حملو القاعده شبکه مسؤوله وبلل شوه او د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش ژمنه وکړه چې د دې ډلې له مشر اسامه بن لادن سره به چې هغه مهال په افغانستان کې دیرو حساب کتاب وکړي په دې پسې متحدو ایالتونو افغانستان ته پوځي ځواکونه واستول بیا یې د طالبانو لومړی واکمني د پوځي عملیاتو په پایله کې وپرځوله او په افغانستان کې خپل ملګری نظام حاکم کړ. د نظام شل کاله دوام وکړ او ورپسې طالبان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول. افغانستان په دې ترڅ کې خورا ډیر بدل شو. دا چې څومره بدل شوی په دې اړه به د خپرونې په دوام کې د کارپوهانو نظر واخلو، خو اوس راځئ د سپتمبر د 11مې په اړه د احمد شیبر تفصیلي راپور ته غوږ شئ.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د القاعده تنظیم لپاره مناسب چاپیریال برابر کړی دی او د هڅې روانې دي. دې ډلې په خپل وبشت مخه راپور کې چې د جولای په 10مې د ملګرو ملتونو پر ویب پاڼه خپور کړ، دغه شان له القاعده څخه د راټو کېدلې څانګې داعش اسلامي دولت نومي وسله واله ډلې او د دې ترهګر تنظیم د خراسان څانګې فعالیتونو ته اندېښنه ښودلې ده. د القاعده شبکې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې نیټې برید چې په نیویارک، پنسلوانیا او واشنگتن کې شاوخوا 3000 کسان ووشل، د دې سبب شو چې په افغانستان کې د طالبان حکومت نسکور شي. طالبانو هغه مهال د واشنگتن د غوښتنه ردوله چې د القاعده مشر اسامه بن لادن ور وسپاري یا یې له افغانستانه وباسي، همغه و چې امریکایي ځواکونو د دوی پر حکومت برید وکړ. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې له نږدې 10 کاله جګړې وروسته د 2011 کال د مې په 2مه د القاعده شبکې مؤسس اسامه بن لادن د پاکستان په بټاباد کې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووشه. دا خبر لومړی د امریکا د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما
ورکړ.
زه د امریکا خلکو او نړۍ ته خبر ورکوم چې متحده ایالاتونو داسې عملیات ترسره کړي چې د القاعده شبکې مشر او ترهګر اسامه بن لادن یې وواژه، چې د زرګونو بېګناه نارینه وو، ښځو او ماشومانو د وژنې مسؤول وو.
د سعودي عربستان د تابعه اسامه بن لادن تر وژلو وروسته د القاعده مشي مصري ایمن الزواهری ته وسپارل شو. امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپل حضور په کلونو کې ونه توانېدل چې د الزواهری ځای پیدا کړي. کله چې طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه کابل ونیو، د الزواهری په اړه رسنیو معلومات نه لرل. ما د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد څخه د همغه کال د سپتمبر په میاشت کې پوښتنه وکړه چې الزواهری چیرته دی. دوی وویل
مکتنه معلمی صاحب چیرته وی؟
تر 2000 بله تر 2000 یعنی تقریبا لاس کاله مختله دی القاعده مشر په سیمه کې وو. تاسو کله ور سره کتلی دي؟
نه، بعد له 2001 نه موږ دغه سره کتل نه دي سوي. او په دې باندې خبر سوي صاحب کوم جی کې اوسي.
تاسو په مارکه کې ویلو چې د افغانستان رسنیو سره چې دوی عربو ته تللی دي؟
او دا موږ ماټکل دا چې بعد له 2001 نه ستلته جنگ سو او نړیوال استخبارات هم دلته راغله. بعد دوی طبعا د ژوند فرصت کم سو په افغانستان کې هیڅ نشته، لکه د نژادي پلوه، ژبني پلوه او د پیری له اړخه د لباس په پیژندل کېده. او بل عربي هیواد تعاملات هم د تمرسته وکړي په خپل هیوادونو ته لاړ.
تر دې څرګندونو څو میاشتې وروسته د القاعده دوهم مشر الزواهری په کابل کې د امریکایي ځواکونو د یوې حملې په ترڅ کې ووشل شو او د امریکا دغه مهال ولسمشر جو بایدن وویل:
The United States successfully concluded an airstrike.
زما په لارښوونه متحده ایالاتونو په بریالیتوب سره د افغانستان په کابل کې یو هوایی برید پای ته ورسوه چې د القاعده امیر ایمن الزواهری یې وواژه. دا مهمه نه ده چې څومره وخت ونیو، دا هم مهمه نه ده چې ته چیرته پټیږي. که ته زموږ خلکو ته ګواښ یې، متحده ایالاتونه به تاسو پیدا کړي او له منځه به مو یوسي.
د القاعده د مشرانو تر وژلو وروسته هم په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیتونو د ادامې راپورونه خپره شوي دي. ملګرو ملتو بیا پروسه شکل په یو راپور کې ویلي وو چې القاعده په کندهار او تخار ولایتونو کې نوي روزنیز کمپونه جوړ کړي دي او په لغمان، کونړ، ننګرهار، پروان، روزګان، غزنی، زابل، هلمند، نورستان، بادغیس او پنجشیر کې فعال ده. طالبانو دا تورونه رد کړي دي او وایي چې هیڅ وسله واله ډله یې نه ده پریښي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. د سیاسي چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب وایي چې په افغانستان کې نږدې 15 جګړو د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې چې ژرې ریښې نشي وچېدلې.
نو د دغو ډلو په دومره سرعت له منځه تلل لکه اوس چې افغانان تمه لري دا ممکنه نه ده. نو په همدغه اساس باندې هر هغه ترهګر او یا وسلواله ډله چې په افغانستان کې د موجودیت خبره کیږي، د هغوی هم فکري او خواخوږي شته. لیکن په داسې کچه باندې چې هغوی دې عملا فعالیت ولري او یاد په کومه ساحه باندې کنټرول ولري دا شاید نه تر سترګو کیږي. نو بنا ان د دغو ډلو فکر او د دغو ډلو هغه فکری خطسه د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو ګواښ په توګه مطرح کیدای شي او افغانان یې باید جدي وګڼي. لیکن عملا په ساحه کې د دوی حضور اوس کم تر سترګو کیږي، لیکن په بشپړ ډول باندې منتفی کېدلی هم نشي.
لانګ وال ژورنال خبرونه سش کال د فبروري په 14مه په یو راپور کې ولیکل چې القاعده شبکه په افغانستان کې د ودې په حال کې ده او طالبانو له دې ډلې سره خپل اړیکې نه دي پرېښي. د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل په دې باور ده چې القاعده ډله په افغانستان کې د پخوا په څیر غشتلې نه ده، خو فکر پیاوړی شوی دی.
زه فکر کوم چې نور القاعده هغومره په اصطلاح جنګي لحاظ فعاله نه دي، بلکې دوی په یو فکري مکتب بدل شوي دي چې نور افراطي ډلې د دوی څخه متاثر دي، لکه داعش او همدارنګه دوی نظریات په خپله طالبانو کې او نور افراطي ډلو باندې کاملا معلومیږي. او دوی فکر کوم چې اوس په افغانستان کې دوی پلویان دي، دوی غلي یا دوی ځینې بشام موجود وي چې د خپل فکری مکتب غواړي لمدغه جغرافیا څخه نور نړۍ ته وغځوي. او فکر کوم چې زیاتره نور په افراطي ډلې باندې دوی له افکارو څخه متاثره کیږي او هیڅ امکان نه لري چې په اوسني حالت کې په افغانستان کې موجود دي. حتما موجود دي او له مختلفو ډلو سره به له نږدې کار کوي، ځکه چې اوسنی وضعیت دوی لپاره کافي مساعد ده چې دوی شتون ولري او خپل نظریه د نړۍ په سطح باندې خپره کړي.
د ملګرو ملتو د بندیزونو د څار ډلې د جولای د 10 منټې په راپور کې تر القاعده ډلې داعش نړۍ ته چری ګواښ پلل شوی دی. داعش چې له القاعده څخه راټوکېدلې څانګه ده په 2004 کال کې په عراق کې ابو مصعب الزرقاوي جوړ کړه. بیا الزرقاوي د 2006 کال د جون په 10 د امریکا د هوایي ځواکونو د بریټ پترس کې ووژل شو او دا ډله د عراق د اسلامي دولت په نوم وپیژندل شوه. وروسته په 2014 کال کې د سوریې د جګړې پر مهال په داعش مشهوره شوه. داعش خراسان څنګه بیا په 2015 کال کې د پاکستاني طالبانو لشکری جنگوی او افغان طالبانو له یو شمیر ناراضه غړو څخه جوړه شوه. هغه وخت د ډلې په عراق کې د داعش د همغه مهال د مشر ابو بکر البغدادي بیعت وکړ. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر په اخیره کې د شپې په مخه د امریکایي ځواکونو د بریټ پر مهال په ورسره بم ځان ووشه. اسوسییټډ پرس اژانس په یو راپور کې چې په روسه شکل د فبروري په میاشت کې خبر کړی و داعش له القاعده بیل شوې ډله وبلله. په افغانستان کې بیا القاعده او طالبان داعش خراسان څنګه ته د دشمن په سترګه ګوري. طالبان دا ډله د خپل واک لپاره جدي ګواښ ګڼي او د ځینو کتونکو په باور د دې دوو ډلو توپیر په ایدیالوژي کې دی. داعش خراسان څنګه مدعی ده چې د اسلامي خلافت د ټینګېدو لپاره هڅه کوي او دوی طالبان تورنوي چې د اسلامي اصولو په خلاف د خلافت پر ځای امارت ته لومړی توپ ورکوي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په وینا د طالبانو حکومت د داعش خراسان څنګه فعالیتونه څه ناڅه کمزوري کړي دي، خو په خبره کړي راپور کې راغلي دي چې له 2014 کال راوروسته داعش خراسان څنګه د شاوخوا 2000 جنګیالیو په لرلو په افغانستان کې دننه او بهر د روسیې د قفقاز په ګډون په منځنۍ اسیا کې د نورو ترهګرو له ناراضي ډلو د جنګیالیو جذبولو ته دوام ورکړی دی. په دې راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د پاکستان پولي ته نږدې سیمو کې داعش خراسان څنګه ماشومان په دیني مدرسو کې روزي او له 14 کلنو کم عمر ماشومانو ته د انتحار د روزنې پروګرامونه جوړوي. په افغانستان، عراق او ملګرو ملتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخواني سفیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سش کال د اپریل په میاشت کې په اکسپانه کې لیکلي وو چې با خبره کسانو دته ویلي دي چې دا اندیشنه لري چې ممکن اسلام آباد د افغان کډوالو د ستنولو د بهیر په ترڅ کې د داعش خراسان څنګه غړي افغانستان ته واستوي. د شاغلی خلیل زاد د دې تور تایید په مسکو کې د افغانستان پخواني ډیپلومات غوث جان باز له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وکړ چې روسیا چې دې ډلې ته اندیشمنه ده پاکستان ته ګوته نه نیسي.
د بهرنیو چارو وزیر د روسیې البته د لاوروف څخه نیولې تر دفاع وزیر، تر د امنیت شورا منشي او همداسې د ټولګټو نظامي پیمان د مشرانو قوماندانانو په شمول همیشه دا ټینګار کړی دی چې داعش په افغانستان کې شتون لري او ځینې هیوادونه چې اکثرا لکه مخکې چې وویل غربي هیوادو ته اشاره کوي، د هغوی له خوا د سوریې څخه، د عراق څخه، د نورو ځایو څخه رامنتقل کیږي. خو جالبه دا ده چې د روسیې حکومت مثلا پاکستان ته په دې اړه اشاره نه کوي. دا په داسې حال کې چې افغانستان د ترهګرو سازمانونو قرباني دی.
داعش خراسان څنګه د 2023 کال د مارچ په 22 نیټې د مسکو په لویدیځ کې د کاراکاس د کنسرت پر حال برید وکړ چې په لسګونو کسان یې ووشل او په سلګونو یې ټپیان کړل. ښاغلی جان باس چې د روسیې تحولات له نږدې څاري په دې باور دی چې له دې برید سره د روسانو اندېښنې د داعش په برخه کې زیاتې شوې دي. د دې حملې په ترڅ کې تر 145 ډېر کسان ووشل شول او څه د پاسه 500 نور ټپیان شول. روسیا وای چې دا حمله هغو کسانو وکړه چې د ډیورنډ کرښې شاوخوا سیمو کې پوځي روزنه ترلاسه کړې وه. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلنی راپور کې چې 6 کال د مارچ په وروستیو کې خپور شو، د داعش خراسان څنګ د ګواښونو د پراخېدو ذکر شوی دی چې فعالیتونه یې له افغانستان، مرکزي آسیا، ایران او حتی تر روسیې پورې غځېدلي دي. او د راپور له مخې د داعش خراسان څنګ آنلاین هڅې داسې دي چې خلک تشویقوي چې پر لویدیځ بریدونه وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په دې راپور کې القاعده ډله هم جدي ګواښ بلل شوې ده چې لا یې هم د امریکا دننه او بهر د امریکا د ګټو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو له هڅو لاس نه دی اخیستی. د امریکا د استخباراتي راپورونو په استناد په افغانستان کې القاعده نن سبا یو جدي ګواښ نه ګڼل کیږي. د امریکا اندېښنه تر ډېره په افریقا کې القاعده وسلوالو ته ده. په امریکا کې میشته د بحرانونو د څارنې د ډلې د معلوماتو له مخې د می په میاشت کې د جماعت نصرت الاسلامي والمسلمین ډلې د بریدونو په ترڅ کې په مالی، نیجر او بورکینا فاسو کې تر 850 ډېر کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې د راپورونو له مخې په اوسط ډول دا تلفات د میاشتې شاوخوا 600 ته رسېدل. نیویارک پوسټ د می په 10 په یوه مقاله کې د امریکایي جګپوړو جنرالانو په وینا ولیکل چې د افریقا په ساحل سیمه کې ترهګر ډلې شایي بلاخره امریکا ته ګواښونه پیدا کړي. د سمندري ځواکونو جنرال مایکل لانګلی د ساحل سیمه چې مالی، بورکینا فاسو او نیجر پکې شامل دي د ترهګرۍ مرکز بللی دی. د جنرال لانګلی په باور له داعش او القاعدې سره تړلې تروریستي ډلې له 2022 کال راهیسې په افریقا کې څو برابره پیاوړې شوې دي چې د واشنګټن لپاره د ځانګړې اندېښنې وړ دي.
د سپتمبر د 11 د حملو د څرنګوالي او د القاعده شبکې د فعالیتونو په اړه راپور مو اوریده. په دې اړه په روانه خپرونه کې نور بحث کوو. د بحث ګډونوال د چارو شنونکې او د جمهوری نظام پر مهال د ولسی جرګې غړي شینکی کروخیل چې تاسو یې په دې راپور کې څرګندونې هم واورېدې او د افغان کارپوهانو د نړیوالې شورا بنسټګر صدیق انصاری دي. که تاسو ګران اوریدونکي هم غواړئ په دې بحث کې ګډون وکړئ نو د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهئ، خپل نظر ووایاست یا له میلمنو پوښتنې وکړئ. د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 400 00 001 شمیره تکراروم 00 400 00 001. ورځو د خبرونه په پایل کې بحث له میرمن کروخیل سره پیلو. میرمن کروخیل، تاسو مخکې مونږ تاسو سرګندونې د شیبر په راپور کې واورېدې، په هغه کې تاسو وایئ چې القاعده شبکه احتمالا په افغانستان کې نور پخوانی پوځي زور او ځواک نه لري، مګر تر ډیره فکری نفوذ لري یا د فکری نفوذ هڅه کوي. که زه سم پوه شوی یم، اوس هم همداسې فکر کوي او د دې فکر لپاره کوم دلایل لري که په مشرح ډول وایي لطفا؟
سلامونه درنامه تاسو ته د پروګرام میلما همدارنګه محترم اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
معلوم ده سلامت اوسئ. معلوم ده طالبانو چې کوم تعهدم له بین المللي ټولنې سره کړی دی چې ګویا افغانستان خاوره به د دوی په خلاف نه کارول کیږي، همدارنګه امریکا د دوی په راتګ کې خورا مهم رول لوبولی دی. معلوم ده دوی مجبور دی چې یوه اندازه همدغه تعهدات ته ژمن پاتې شي. یو مسله بل دا چې مثلا څنګه چې ما وویل چې نور القاعده، زه فکر نه کوم چې د نړۍ په سطحه د القاعده په نوم په موږ مره مثلا غواړي یو عملیات اجرا کی او بیا دوی دوباره مستقیم یا غیر مستقیم ترکت شي. نو دوی خپل هغه یو کوم فکر چې دوی ایجاد کړی دی دغه فکر نه متاثر مختلفې ډلې جوړېږي، څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه تر افریقا پورې دا مسله مثلا غځېدلی ده، په آسیا کې دی، په جنوبي آسیا کې دی، په مختلفو ځایونو کې، په مرکزي آسیا کې. نو اوس خو دوی همدغه د انټرنټ د لارې نه دا یو ډېر آسان هغه ده چې څنګه خلک بس تحریک شي، انگیزه پیدا کی، ارتباطات پیدا کی، ترینینگ واخلي، امکانات ترلاسه کی، نور دنیا سره یا نور گروپونه یا حرکتونه سره وصل شي، او کوم هدف چې لري هغه ته ځان ورسوي او اجراءات وکړي. نو زه فکر کوم چې د دغه ټولو حرکتونو لپاره اوس القاعده یو ښه بنسټګر جوړ شوی دی، یو اساس یو بنیاد، ځکه چې کوم هغه عملیات تاسو په اخبار کې مو ویلي مثلا هغه وخت کې اجرا کړه، سید چې د تاریخ یوه مهمه پیښه ده، یوه برخه ده، مګم دا په یاد وساتو چې همدغه پیښه چې په نیویارک کې صورت ومومله او په پنټاګان کې، دوی هغه خپل قوت او یا هغه مؤثریت د دنیا په سطح باندې معرفي کړو او دنیا ته ور وپېژنده، چې همدغه نیابتي ډلې یا دغه ترهګرې ډلې کېدای شي چې دنیا لپاره یو ستر ګواښ سي، او د دنیا په هر ځای کې دوی کولای شي چې خپل عملیات اجرا کړي که دوی مثلا وخت او پلان او هغو ته ضرورت لري چې څنګه دا هغه وکړي. یعنې دوی اصلا دنیا ته معرفي شول. نو دا خپله یو ښه مثال د نور او د دوی همدغه اوس کولای شي چې ګرچې دوی مثلا اوسامه بن لادن یو مدابادله بینځي الزوایډ څه موده مخکې د بن لادن، اما هغه فکر چې دوی ایجاد که هغه پاتې دی، هغه به پیاوړی کېږي، هغه به همداسې څنګه چې ما په خپل تبصره کې وویلې چې دا به همدغه ډلې متاثره کوي، همدغه انګیزه به ورکوي، همدغه خپل تجاربو سره شریکوي، او دا خپل نوي دستورات به ورکوي چې نور ډلې بیا د دوی په نیابت باندې د نور جینې کې وکړی شي هغه دوی اهداف چې دی هغه پلی کړي.
میرمن کروخیل، ستاسو اشاره د امریکا ملاتړ ته د افغانستان د جهاد پر مهال لدې تروریستي ډلو څخه د امریکا ملاتړ ته ده؟ مخکې چې تاسو ویلي چې کله چې القاعده شبکې پر امریکا برید وکړ، نو د دې معنا دا ده چې القاعده شبکه په هر ځای کې برید کولای شي. مطلب مو دا دی چې متحدو ایالاتونو د افغانستان د جهاد په کلونو کې همدې ډلو سره مرسته کوله.
یو زما په اند باندې خو اصلا خو همدغه یو 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 بدترین آغاز و چې دل پاس د شوروي اتحاد شوروي د وخت په وړاندې بدخنډ جوړ شي، او په دې کې مثلا د منطقې لوبغاړي لکه عیسی او نور په دې کې دا کوم رول چې ولوبه، و همدغه د په نیابتي ډلو باندې سرمایه ګذاري او په هغوی ته همکاري کول تر څو پورې اهداف چې به هر مملکت یا به ملي ټولنه لري د همدغو نیابتي ډلو له لارې نه وکړی شي چې هغه پلي کړي او هغه ته ورسیږي. دا فکر کوم چې آغاز له هغه وخت نه ډېر یو ښه بېلګه ده چې مونږ خو معلوم ده بیا دا رقم ډلې خو بیا وروسته له کنټرول وځي، ځکه چې هغوی خپل اهداف لري، خپل انحراف پیدا کوي، له په مختلف بیا خپل هدف څنګه دی غواړي چې ورسیږي. نو دا خو دا آغاز په خپل اسما په ان باندې هم د غربي نړۍ د په هر مشوره چې د منطقي استخبارات دوی ته ورکړه له دوی استفاده وکړه، نو دوی خو هغه وخت کې په ډېر اسانۍ باندې کولای شي چې اوسامه له بینه بوځي، بلکې بوینه ته بلکې راوستل شوی و د شوروي اتحاد په وړاندې همدغه عربان همدغه افراطي ډلې تنظیمونه دا ونه جنګېدل.
مننه. ورزو بله زمون خاګ اوري منصور صاحب تاسو سره یاست؟ تیر من خپل بل میلما خاغلی صدیق منصور تورزو. منصور صاحب لمړی خو ستړي مشه درته وایم، تاسو له نظره د سپتمبر د 11مې پیخي نړۍ څومره بدل کړه، او مخصوصا افغانستان څومره بدل کړه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو مېرمنو همکارانو او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
زموږ اصلي د 11 سپتمبر واقعا یادې چې هغه ورځ وه چې نه یوازې امریکا بلکې په ټوله نړۍ د ویرې او ډار لمن یا پرده خوراک او نه واج په امریکا بلکې په غرب کې هم پراخه ویره خبره شوه او دا هغه واسطو چې په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت په نوم حکومت موجود و او دلته د القاعده خبرې کېدې مګر هغه چا دا بریدونه وکړه چې هغوی د افغانستان سره هیڅ تړاو نه درلود، هغوی د عربي هیوادونو اتباعو او امریکایي تابعیت یې درلود او امریکایي پوهنتونونو کې روزل شوي ځوانان وو چې د هوایي چلند یا د پیلوټۍ د پوهنتونونو یا محصلین یا فارغان یا هم عملي کارمندان وو، خو متاسفانه پلای بیا هم راغست افغانستان ته او بیا یې د افغانستان مظلوم او بیچاره ولس پرې کړه. د 2001 کال د سپتمبر د 11 نه وروسته د امریکې د متحده ایالاتو د وخت ولسمشر جو دبلیو بوش په ډېر سرسام او لیونتاوره ډول پرې کړه وکړه چې بیا به په افغانستان برید کوي. هماغه وخت هم موږ د افغانستان خلکو او د نړۍ ډېرو هیوادونو مشوره ورکړه چې دوی به د انګریزانو او د روسانو هغه عمل نه تکراروي او ځان د هغه سرنوشت نه اخته کوي، خو متاسفانه چې هغوی بریدونه پیل کړل او ورپسې میاشت د اکتوبر پر اتمه یې د افغانستان په مختلفو سیمو بریدونه وکړل. چې لومړني بریدونه یې زما یادېږي د اکتوبر اتمه د سهار اذانونو پر وخت د ننګرهار د تور غره د کولم پر یولسي کلي وه چې زه پخپله هغه کلي ته د برید نه وروسته له دوستانو سره لاړم. هغه وخت موږ مطبوعاتي فعالیتونه درلودل، فرهنګي فعالیتونه هم درلودل، یو شمېر خیریه موسساتو دوی سره هغه زخمیان د ننګرهار سیمهیز روغتون ته را انتقال شوه. زما هغه دوه کلن ګل خان اوس هم یادېږي چې پر سر یې پټۍ تړلې وه د ننګرهار روغتون کې، او یو کلنه خور یې چې اوس د کمپیوټر او انګریزي معلمه ده په جلال آباد کې، دا اوس هم ورسره رابطه لرم ګل خان سره او د هغه د کورنۍ سره. له بده مرغه د دوی د کلي لسګونو خلک شهیدان او زخمیان شوه، او دغه وړه خورې چې دا کیسه بیا ډېره مطبوعاتو ته راووته،
بله،
چې داسې یو مور هغه شهیده شوې وه او لور یې د شیدو رودلو په وخت کې وه او دوی د مور د شیدو په ځای د مور وینې ورودلې. د هغې نه وروسته چې موږ په کوړم کې وو بې 250 الوتکه راغله، تاسې باور وکړئ چې موږ د شهادت کلمې ولوستې او دوستانو ته مو ویلې چې ډاکتران را سره وو، د مرستندویو ټولنو ملګري وو، ورته مو ویلې چې کېدای شي بیا بمبارد وکړي، هلته هغه کم یو نیم یا دوه متره بم چې ناچاود پروت و یا بېرته چاودنه ورکړي. خو د هغې نه لاړه او د اګام ولسوالۍ په یو بل کلي مورګۍ یې بمبارد وکړو. بیا سبا موږ هلته لاړو، قوم کتل چې د لومړي ځل لپاره هغه بمونه چې د بشریت په تاریخ کې هغه ممنوع ګرځول شوي وو، پراسیتي بمونه وو، کلستر بمونه وو، اورشیندونکي بمونه وو، دای غورځولي وو، هغه هم په یو کلي.
منصور صاحب،
موږ په هغه وخت کې
منصور صاحب تاسو د دې پیښو
د القاعده کوم مرکز
تاسو د دې پیښې عیني شاهد پاتې شوي یاست او دغه له دا روایت نه مو داسې ښکاري چې له پیښې نه سمدستي وروسته کله چې امریکا پر افغانستان حمله وکړه تاسو په هغو کلیو بانډو کې وی یا ورغلي وی چې د امریکا حملې وشولې. د همدې لپاره مخصوصا ستاسو خبرې زموږ لپاره مهمې دي او ما تاسو نه پوښتنه وکړه چې دې پیښې افغانستان څومره بدل کړ. له هغې ورځې چې تاسو دغه جریانات په خپلو سترګو ولیدل تر نن ورځې پورې په افغانستان کې کوم بدلون، کوم لوی او مهم بدلون راغلی؟
نو همدې مسلې ته راتلو چې نه یوازې په افغانستان بلکې په نړۍ کې پراخ بدلونونه راغله. د نړۍ قطبونه په نړۍ کې نوي ائتلافونه ملګرتیاوې دا فعال شوي، د افغانستان ګاونډیان وپیژندل شو، په نوې بڼه وپیژندل شو. د دوی شرارتونه، د هغوی جنایات چې چا د لا اله الا الله د کلمې تر سرلیک لاندې د افغانستان په بریدونو کې په څه ډول برخه واخیسته، چا هم د خوندي رژیمونو او نظامونو په سرلیک لاندې، او چا هم د نور هغه هیوادونه چې د افغانستان د خلکو د مبارزو په نتیجه کې آزادي اخیستې وه، هغوی کوم عزائم درلودل، او په کور دننه هم د افغانستان هغه خلک چې پخوا د شوروي اتحاد لاسپوڅي او د کی جی بی غړي وه، دوی خزینه وو که نارینه وو، پخواني ملیشي، پخواني د خاد غړي، هغوی د هغه امپریالیزم جهانقار چې ورته ویلې، د هغې د لستونونه یې سرونه را وویسته، د افغانستان په خلکو یې په دې بریدونو کې برخه واخیسته. هغه خلک چې د طالبانو د اسلامي امارت په نوم دلته وه، هغوی هم ولیدل شو چې بالکل لادرکه شوه، ځینې زندانیان شو، ځینې په کورونو کېناسته، او حکومت یې پرېښود. او دا ولس تش لاس د غرب او د امریکې د بمباریو، د بي 250 او د افاچي الوتکو، او حتی په دې وروستیو کې د بمونو د مور تر بریدونو لاندې راغلی.
منصور صاحب، دا ورځ مخصوصا
عملاً لیدل کېده
د افغانستان لپاره، د افغانانو لپاره، د سپتمبر 11 تر اوسه پورې هم هغه اهمیت لري چې 22 کاله مخکې چې تاسو یې کیسه کوئ چې هغه وخت درلود. دا پیښه زموږ ټول تمرکز په دې پیښه دی، د سپتمبر په 11 باندې دی.
بله، ما ویلې چې په نړیواله کچه هم ډېر مسایل تغییر شو، او په افغانستان کې هم د دې پیښې سره د جنگ جګړو چې دلته په افغانان تحمیل شوی، او په سلګونو زره بې ګناه او بې دفاع انسانان په کې ووژل شو، کلي تباه او برباد شو، او ستونزې رامنځته شوې. خو تر څنګ یې په اقتصادي برخه کې، او یا هغه د نړۍ د پرمختګونو کومه سلسله چې روانه وه، که د ټکنالوژۍ په برخه کې وه، که په نورو ترقیاتي برخو کې وو، هم یو څه ولیدل شو. مګر کومه بیا چې افغانانو پرېکړه، کوم زیان چې افغانانو ته ورسېد، که هغه فکري او روحي او رواني زیان وو، که هغه د مهاجرتونو زیان وو، که هغه زموږ کلو او بانډو ته اقتصادي او نور زیانونه وه، هغه ډېر لوړ وه او ډېر درانه وو نسبت هغه پرمختګونو ته چې لیدل شوي. او پرمختګونه هم ډېر په لویو ښارونو کې لیدل شوي. زموږ کلي او بانډې دا اوس هم تر اوسه پورې د علمي پرمختګونو، د اقتصادي پرمختګونو نه، دغسې د کرنې او مالدارۍ او نورو پرمختګونو نه ډېر وروسته پاتې دي. او دا اوس چې کوم حالت روان دی، اوس هم ویل کېده چې میلیاردونو ډالر په دې 13 کلونو کې د طالبانو د اسلامي امارات تر چتر لاندې هم راغله، او اوس هم ممکن دا روان وي. مګر هغه پرمختګونه چې افغانستان خلک یې توقع درلود، چې دا باید د سولې، د پایدار امن په رڼا کې راغلي وای، د افغانستان خلکو د آرام ساه اخیستې وای، د افغانستان مهاجرین بیرته راپر وطن شوي وای په لویه کچه، او دلته د کار، د زیار، د علمي او نورو ترقیاتي پرمختګونو، د خونړیو تباهکارو انقلابو په ځای افغانان د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو خاوندان شوي وای. متاسفانه د یو شمېر څه چې د ډېر شمېر جنایتکارو او غدارو سیاستوالو چې د افغانستان د خلکو په سر او سرنوشت حاکم شوي وو، د هغوی د لاسه افغانانو دغه ښه ورځ ونه شوه لیدلی.
کوم سیاستمداران ښایي تاسو، کومه ډله د سیاستوالو ښایست چې تاسو وایې د غدارې بولۍ او د غو له لاسه تاسو وایې چې په افغانستان باندې دا مرستې لکه څنګه چې لازمې وې ونه لګول شوې، ستاسو مقصد پخوانی حکومت دی؟
هر هغه څوک چې د خپل ظرفیت او کیفیت او کفایت او درایت زیات د افغانستان د ملت برخه وړي، خپل ځانونه چخ کړي، او دا ملت یې ضعیفه کړی او فقر ته کېنولی، هر هغه څوک چې تل یې د دې هېواد په سر او سرنوشت په پردیو سیاسي او استخباراتي بازارونو کې لوبیا او سوداوي کړي، او خپل ځانونه او خپلې کورنۍ او خیرخانۍ تقویه کړي، هغه که د شرقي بلاک پخواني نوکران او جاسوسان او مزدوران وو، که د غربي بلاک وو، که د دین په نوم وو، که د جهاد او د مجاهد په نوم وو، د تلوال او د مقاومت په نوم ک د پښتون او د تاجک او د ازبک او د هزاره یا بل قوم په نوم قومي ټیکداران او یا هم د مقننه قوی یا د قضایه قوی یا هم د اجرایه قوی په نوم ځانونه د خلکو خادمان ګڼل مګر د خدمت په ځای د هیواد د جنایاتو او د تقلب او د فساد او د غداری او تاریخ پوه.
مننه له تاسو نه مېرمن کړوخیل. ستاسو په نظر القاعده شبکه چې د سپتمبر د 11مې د حمله مسؤوله بلل شوې ده او بیا په نتیجه کې متحد ایالاتونو د همدې ډلې په خاطر افغانستان ته ځواکونه ولېږل، دا شبکه القاعده شبکه تر اوسه پورې په افغانستان کې ژوندۍ ده، فعال ده؟ البته مونږ خو مخکې په راپور کې په دې باب یو څه خبرې وکړې، مګر غواړو چې په دې اړه لږ په تفصیل سره له تاسو واورو.
بچمه چې تاسو په خپل گزارش کې ویل او معتبر او بنګالي ادارات هم په مختلفو گزارشونو کې دې ذکر کړی چې دوی څنګه مثلا په مختلفو ځایونو کې کمپونه لري یا ټریننګونه ورکوي یا انګیزې ورکوي، یعنی دوی موجودات تشته ده. نه تنها دا چې مثلا خپل هم د القاعده خپل د طالبانو ځینې غړي هم د حتی د القاعدې سره نږدې اړیکې لري او هغه کسان چې په شکل د اشکال دوی غړیتوب لاسته راوړي هغه ته په طالبانو کې مثلا برلاسي دي. یعنی القاعده په افغانستان کې موجوده ده او طالبان هم هغوی ته په درناوي ګوري او هغه څوک چې دوی سره نږدې اړیکې لري هغوی صاحب د واک او اختیار هم په داخل کې ده. دې ګزارشونو خو بین المللي ادارات او خپله د شورای امنیت د دې نه ذکر کړی، یعنې په سترګې پټول یا په دې باندې دوی په موجوده باندې انکار کول فکر کوم چې بیا دا درسته کلمه نه ده. اما دا چې مثلا څنګه چې خپل طالبان وای دوی ول چینل چې نور دنیا ته مشکل جوړ کړي، زه فکر کوم نور خپل القاعده هم نه غواړي په مغه شکل باندې چې په یو لسم د سپتمبر دنیا ولرزه په غو شکل نور عملیات نه کوي، مغه نیابتي ډلې په مختلفو ځایونو کې مثلا دوی روزي چې هغوی بیا خپل د دوی رول مغه ډلې بیا بخته بوزي، نه دا چې مخصوص یا خاص دی د القاعده په عنوان لاندې یادېږي د مستقیم چې دوی بیا تارګت شي. نو دوی دغه خطر له یو اندازه ځان لري کړی او په همدغه فکري کارونو باندې او په ټریننګونو باندې اکتفا کوي.
مننه ډیره زیاته له تاسو سره. بیا هم همدا موضوع یعنی په افغانستان کې د القاعده شبکې د احتمالي موجودیت یا فعالیت په اړه راپورونه بیا هم څیړو، خو ورځو اوریدونکو ته ګورو چې څوک دی او څه وایي په دې پروګرام کې څه راوړي ځان سره. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو خبرې وکړئ.
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم علا دی چې روغ جوړ وي. اسد الله د تعلم به هلمن ولایت څخه.
وعلیکم السلام تل صاحب، خبرونه ته خراغ لاست. مهرباني څه وایي؟
الله د خوشاله ک دغه کوم پیښه چې امریکا پر افغانستان باندې وکړه د سپتمبر 11 وکړه 12 د مژ په تکلیف ټکو سره غندو تکل صاحب محترم مزمر په افغانستان کې اسلامي نظام او شریعت ناتیزو خو امریکا بدبختانه د القاعده په نامه رااله چې دلته په افغانستان کې د القاعده ولسمشر مثلا د تشکیل لري. خو تکل صاحب محترم ته موږ تاسو فکر وکړو بیا د ملمانم پر دې باندې نظر ورکړي د دې مطلب القاعده نه و. تکل صاحب محترم دوی دلته نور خپل آداب درلودل، د دې آداب دغه لکه دا و چې په غزې کې ناورین شروع کړي، د اسلام پر ضد باندې دوی جنگ شروع کړي، د اسلام ریښې د دې د مطلب چې د مابین جوړ باسي. تکل صاحب محترم دا و چې کوم ملمنه خبره وکړه چې وسم په افغانستان کې القاعده شتون لري، د امر په کلو کوټو سره د وزته د افغانستان د بیلابیل سیمو څخه موږ ملګري لرو، ټلیفوني اړیکې لرو، قربان دوستان سره لرو، په یو سیمه کې موږ نه طالبانو سره د القاعده دلالي دلې د مثلا نم پاکستاني طالبانو دلې دا دغه څور لاسونه د چې په دغه نظام په چمور یو وخت القاعده ورته د خېچ القاعده درته میشته یا پاکستاني طالبان میشته هیڅ نه تکل صاحب محترم اوس زمردن ریوالته محترم تکل صاحب دا غوښتنه د چې بالا پدلیا د خدای مې معصوم افغانان داغه سی پریدی په دغه عالم پریدی بچی ده بچا بچی ده الحمدلله نه جنگ سنه وجنی سنه په تاونه ته د خدای سره راضی دغه نظام د خدای پاک دې معصوم افغانانو د سره څخه په ټوله ژوند ناخلی
مننه اتل صاحب د پاکستان کې د سولې لپاره هیله خو ډیره مقدسه سپیشلی هیله ده لتاسو مننه چې د سیخه مقدسه سپیشلی هیله لري مګر په عین حال کې یعنی تاسو او تاسو هغه ملګری چې درته وایي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې غړي نشته څومره تضمین کولای شي چې په رښتیا به هم په افغانستان کې د القاعده فعالان نه وي پوهیږئ تاسو په دې باندې دا خو ډېرې استخباراتي لوبې دي او عامو خلکو لپاره د هغو لیدل او درک کول دا ډېره ګرانه خبره ده
تکال صاحب محترم زما په شمول د یو افغان دغه نه غواړي چې د ملک بیا د جګړو قرباني شي لکه دا شل کال چې موږ هیواد په سرو وینو کې لات پاتو یعنی داسې کور دی تکال صاحب محترم چې دغه کور څخه دی نفر نه وتلي شهیدان دی نه وتلي نو زما په شمول که زه مثلا داسې تراګر وینم خپل حکومت په جریان کې اوسم چې دغه شکی سړی دی دغه تاسو ونیسي ټول افغانان دا نه غواړي تکال صاحب محترم چې بیا افغانستان ته داسې بدبختي راشي لکه دا شل کال چې امریکا دلته بدبختي راولې جنگونه او وژنې شروع کړې وي نو تضمین دغه د افغانستان سره اخر په ټوټل افغانستان کې یوالې ویش د سمزه کنه چې د حکومت حاکمیت نه لري زه خدای ته تم امید وینم تکال صاحب محترم چې موږ حکومت به هیڅ ډول ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاورې د بل ملک پر دغه باندې مثلا وکاري
ډېر زیاته مننه له تاسو نه یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوک د لکم ځای تماس نیولای او څه وایي مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ د ازادي پڅپو کې پروګرام دی د ازادي رادیو
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب سلامونه مې چې اله تاسو د ازادي رادیو محترم اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم او منصور صاحب سلامونه مې چې اله وړاندې کوم خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ وي
وعلیکم السلام خبرونه ته په خیر راغلاست
خان زرملوال هم د خیبر پښتونخوا په نامه اړیکه نیولې
زرملوال صاحب ډېره زیاته مننه چې ځان مو معرفي کړ کنه زموږ خدایمي همکار یاست او موږ مو پیژنو خو خدای چې اوریدونکو
دا ډېر وخت مې پیژم له بده مرغه تکل صاحب رابطه دې ما بالکل مکیږي ګورو دلته چې حالات تیر شو شي موږ هر څه وینو چې کډوالو مبارک خیر هغه موضوع خو نه ده
ډېره زیاته مننه چې په هغو ټولو مسایلو موږ له تاسو سره خبرې کوو د عیني شاهدانو په توګه او له نورو سره یې کوو خو په دې پروګرام کې موضوع زموږ د سپتمبر یوولسمه ده خمیره بنی وکړئ څه وایاست
دغه په 2001 کال کې چې د سپتمبر په نهمه بلکې د سپتمبر په یوولسمه نیټه باندې کومه وکه اوس په امریکا کې دا موږ په ګران هواد افغانستان پورې هیڅ تړاو نه لري دا یو امریکا غوښتل چې افغانستان تر خپل ولکه لاندې راولي خو افغانستان داسې هواد داسې نه یوازې امریکا ته بلکې خواني شوروي مات کړی دا دغه سیدیر کبرجن زبرځواکونه واغې له خاور سره خاورې کړي دي نه مخکې انګریزان کړي دي نو دې دغه یو توتیه و سه جوړه که په دې چې هم شل کال نه یوازې ده چې د موږ ګران هواد افغانستان له خاور سره خاورې کو بلکې دې ته هم هیڅ پلاس ولاس ورنه غواړي دا چې په اصطلاح باندې 911 واکه شو دا بالکل د افغانستان پورې هیڅ تړاو نه لري محترم تکل صاحب او بل بده مرغ اکثره هغه پاتیشونه دي چې تیرو پرځي پاتیکې ادارې سو دي سره باندې پاتیکې ادارې سو یغه د ځینې پاتیشونی د ساغت مطلب پروپاګاندا کوي او تبلیغات کوي چې مثلا القاعده ست په افغانستان کې هیڅ وجود نه لري معلومات
زرملوال صاحب او بخې دا زرملوال صاحب دغه تحقیقات چې شوی یا د څېړنې چې شوی د پخوانی حکومت چارواکو نه دی کړی او که هغه کړی هم وي زمونږ د راپورونو کې ناراضي مونږ هغه راپورونه راخلو چې ملګرو ملتونو او نورو به پرې نړیوالو ادارو کړی وي دا چې حقیقت دی کنه دی البته په دې کې خو هیڅوک په قاطعیت سره نشي ویلای چې دا به حقیقت ولري که به ونه لري مګر راپورونه د ملګرو ملتونو دي یعنی د پخوانی ادارې د خلکو نه دي مهرباني تاسو خپل خبرې وکړي
دې کې هیڅ شک نشته دا چې خبره زو سل په سل کې تاییدومه خو د ملګرو ملتونو چې دي د ملګرو ملتونو د سینه دي چې هغه آزاد دي ملګری ملتونو چې دي د امریکا تر حمایت لاندې دي چې د امریکا اثر او رسوخ ده ملګری ملتونو کده چې داسې حقیقت دی لرلې یا مثلا د څه پرښتنولي باندې د ملګرو ملتونو اداره جوړه وای احمد تکل صاحب نو غوره د افغانستان چوکۍ سده د ملګرو ملتونو کې دا باید امر د افغانستان اسلامي امارت سپارل وي خو خیر
هغه خو بیل بس دی دا خو باید زمونږ میلمانه جواب درکړي دغه لپاره ملګرو ملتونو شرطونه یې دي دنجونو تعلیم یو شرط دی بشري حقونه بل شرط دی ټول شموله حکومت بل شرط دی دغه درې ډیر مهم شرطونه دي د ښځو کار او تعلیم او دغه دوه نور موارد چې ما یاد کړل نو هغه خو دا نه ده چې د پخواني حکومت جان بلې اور
دا کوم کومه خبره سده د تعلیم دا بالکل منو دغه شرطونه دي او بل سده وایي چې ټول شمول حکومت ټول شمول حکومت د دې چې د هرې طبقې خلک ست ازارسته او ترکمنسته او ازبکسته پښتونسته دا خو دې یو 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 توتیه د سټوري
خیر په صورت په دې باندې بس نه کوو باندې په خبرونه کې مننه له تاسو نظر ملوال صاحب له تاسو نه مننه کوو ستاسو پوښتنه مونږ واخیسته چې تاسو وایي چې د سپتمبر د 11مې مسله له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري په دې باندې له میرمن کډوخیل نه غواړم دوی پوښتنه مو واورېده میرمن کډوخیل لطفا که دې ته لنډ ځواب ورکړئ چې بل نور اورېدونکي هم لرو مهرباني وکړئ
زه په دوه مچ طالبان کله هم نه درسکلې سم سم د افراطي ډلې نشته ویل چې موږ هم دا مش هغه دنیا ته هغه ورکو او اسنه ورکو چې وته خطر نه پیښي کی اته مخکې نه ورولې ویل چې دلته پاکستاني طالبان یا چې ټي پی کاریک طالبان پاکستان نشته دا په دې خاطر شته چې خپل طالبان هم نه لوده پیشنهاد وکړي چې تاسو راشي چې مشران سره موږ تاسو کینو موږ کار مو کې دا په ثبوت ورس داخله شه دا ګوره دلته اوس موږ په خپل منځ کې باید په دې باندې جنجال ونلرو چې شته یا نشته پښتون کې شته ځکه پاکستان دغه زمينه برابر کړ چې تاسو پرې چې دی او تاسو راته وی ساتل او سره اوسه په افغانستان باندې تاوان کړ او طالبان هم له فکری لحاظه او د پخواني همکاریان او رابط چې لري اتفاقي لحاظه د نشي کولای چې په مقابل کې ودرېږي یا غي خرج کې یا نور مکن ته پلاس باندې ورکړي ځکه چې د دې خپل هغه جنگیالي چې د غوسه ډېر نزیاري کړی دی او د دې لپاره دی یو بل سنځ جوړیږي ما دې حد اعظم کوشش کوي چې د دې فعالیتونه ډېر بربند نه وي یا مثلا داس پلان ګوزاریه برنامه جوړ نه کیږي تر یا تر د دوی له ادرس نه یا له دوه کسانو له ادرس نه په مثلا په نور منطقو کې یا نور ملک کې جوړ شي چې کسبه بدی د هدف لاندې راځي زه فکر کوم دی باندې باندې جنجال نو ضرور نه ده او د بیملي کول څنګه چې تاسو ورته ذکر وکړم ولې ساته شورا امنیت په راپورونو گزارشونه کې دی ذکر شو او اندېښنه خو دل ده او د موجودیت خو دل ځکه چې غوی په بدون د اسناد معتبر اسناد نشي کولای چې دا ادعا وکړي چې دا خلک شته او یا نشته ده نو دې خاطر فکر کوم دا دوستان په دې باندې نور کوشش نه کوي چې دوی د طالبانو په دمه کې ځکه چې طالبان هم مستقیم د موضوع نه درات کړي بلکې خپل بیان په مختلف شکل ورکړي چې دنیا ته خطر لدی خاور نشته بس
مننه او منصور صاحب د اتل صاحب خبرې مو واورید په هلمند کې لمړی اوریدونکو چې تماس نیولای وو هغه په ډیر تضمین سره ضمانت سره ویل چې په افغانستان کې نه د القاعده شبکې غړي شته او دای په تضمین سره ویل شي دغه ډول ادعاوې البته د خو واضحه خبره ده چې د طالبانو پلویان دي په دې ډول سره چې څرګندونی کوي د فکر کوي څومره د منلو وړ دي او څومره اعتماد پکې دی شي په دې ډول خبرو
بله دا خو یو ځرملوال چې تم سلامونه وړاندې کوو لکه په خوا په تیر سي موږ او تاسو په افغانستان کې عربان لیدل په دا اوس وخت کې دا کله هغه رسمي ادارو چې بهرنیان په کې کار کوي یا شرکتونه دي یا د ملګرو ملتونو او نور دي عملا ما په خوره یا زما دوستانو همکارانو داسې څه نه دي لیدلي نه د هغوی کورونه او نه هم هغه څوک چې تذکرې ورکړل شوي لکه د افغانستان حکومت چې هغوی ته عملا د افغانستان تذکرې ویشلې همدغه د مسعود او رباني حکومت چې په کابل کې وو داسې څوک تر اوسه پورې بیا موږ نه دي لیدلي لکه د مجاهدینو په تېره دوره کې چې وو یا د طالبانو په وخت کې نو کوي هم لکه د پیریانو غوندې پټ کچیرې وي خو ممکن کڅوکې ثبوت وړاندې کوي چې د ځینې ادارې کاغذ ملګرو ملتونو دي یا نور دي ممکن هغوی اتلیدلې وي یا د ادارې چې دوی فنډونه ورکوي او په سیمو کې کار کوي د دوی لپاره کېدای شي که څه لیدلې وي نو ښه ده چې
ثبوت وړاندې شي، ځکه پټ او مرموز مسائل او یا اوازې خپرول پرته له ثبوته داسې کېږي، لکه د اسامه بن لادن د وژنې کوم راپور چې خپور شو چې تر اوسه پورې نه امریکې او نه هم کومې رسنۍ د هغه د جسد یا د وژلو تصویر او ویډیو داسې خپره کړې شوه، یا د ایمن الظواهري مسله وه، هم هیڅ نه کوم لابراتواري او طبي معاینې سند او ثبوت وړاندې شو، نه د جسد نه د جنازې مسله. په دې اساس د افغانستان خلک سخت په تشویش کې دي چې دلته څه رقم استخباراتي او د توطیې د تیورۍ په اساس توطیې او لوبې روانې دي. خبرې کېږي، اوازې خپرېږي، مګر افغانانو ته یا نړیوالو ته هیڅ واضح نه ورښودل کېږي. نو په لحاظه شک پیدا کېږي چې په دې مسایلو کې ممکن امریکا او غرب ملګري ملتونو ځینې ادارې او هغه څوک چې په دې اړه خبرې او بحثونه کوي ممکن په دې د توطیې په دې تیوري کې شریک اوسي، تر څو بهانې جوړې کړي او د افغانستان او د سیمې د نامه او یا د نورو نوو لوبو دپاره درته بستر هوار کړي.
مننه له تاسو نه. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ ځان معرفي
کړئ.
وعلیکم السلام.
سلامونه جوړ روغ اوسې کې محمد ابي احمدي مغلانه مزل مول محترم سلامات اوسې کې محترم
خیر اغلاست محمدي صاحب، مهرباني وکړئ لملمنو نه پښتنه لری یا نظر لری.
مننه استاد محترم، موږ را دغه یو لسم ستمبر په موږ په یاد تکل څنګه وسته ماشاء الله خدا باز خلکو عمر بر جگنو موږ هغه شی ولدل هغه خطرناک حمله وه، یعنی تقریبا پینٹاگان باندې دفاع وزارت باندې امریکا باندې وسو دی افغانستان ته باندې جوړ کړی تکا ته موږ دا وسامه بلا دین یالا په کې دا ټول مړی شهیدان نو دا ټول امریکا تقریبا یو وخت افغانستان ته راګړي دی ورس مقابل کې چې ډیر خلک دې هغه وخت کا وشت باید تا جهات کوي دا چې باید خبره کې شو پرې نو په دا شو ور دي دې په خپل باندې په خپل کې خو دې تقریبا د مشکلاتو نه پیدا کړل چې دا غوښته را دي چې دا ورته چې دې حالت عمل وکړو دا په دې افغانستان نه نو افغانستان هو تکا زه ډیر مشکلات موږ ولې تقریبا دا شل کاله تقریبا د شپږ کې تکل دې امریکا هم پر زور و ناتو غړو دې ما دو سره نو افغانان باندې تر بدر رسول دوی هم زول رسول نو په وخت ته مشکلات جاتو افغانانو نو بیا نو باندې دا اوسنۍ حکومت واغه خاطر چې په زور کې یعنی تقریبا خپل په وختو کې پښنا درته کوم چې په موږ وطن کې بل سره غیر قانون ته ونه وسیږي نو موږ دا غاینده نه ست نه غواړو چې دا شي بدبخت شي نو پرې اخره یا تر نه باندې موږ ته چې افغانان یو ګاز کوي غوا نه موږ هیڅ څه څوک نشته کوي چې اطفال په توګه به نو غوته څوګر صلاحیت هم نه ورکړي دومره وخت هم نه ورکړي دغه ډوډۍ خلکو به د افغانانو د افغانستان حکومت ته باندې تقریبا البته سودا شانې نو غوته چې سیاسي خلک نه باندې فکر نه کوم چې څوک وخت هم ورکړي نو هغه خاطره لکه مخې مې چې ویل بیا افغانان نه وایي د څه خاطره دا موږ ته کورو د ولا پر درنه پر مخ په تاریخ شي دا ورکړي چې تیر صح زوته هم تیر تکل څه دی هم د حکومت د ایله کوم چې د خلک د افغانستان کې
یو بل اوریدونکی هم را اخلو، مهرباني وکړئ لمړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو که څه پوښتنه لرئ یا څه وایئ.
سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. تاسو ټول همکاران ته موږ چې سره جدا یو خدای دې بیا سره یو ځای کې نو زه کاری محمد ای پښتون د جوزجان
قاری صاحب په خیر راغلی خبرونه ته تاسو خو زموږ دایمي همکاري است. مهرباني وکړئ د سپتمبر د 11 په مسله باندې څه وایاست څه پښتنه لری؟
پښتنه خو نه لرو، پښتنه خو موږ ټکل صاحب دې کړی دي تر اوسه موږ په دې کله ملمنو سم پښتنې کړم د نظر په توپک نه رسیدلی د افغانانو په افغانانو خدا عادت همیشه په خپل مابین کې اختلاف نظر سره لري، خو خدای دې مودا اختلاف نظر عقیدای نه جوړوي چې پاکی دا چې اختلاف نظر د سپتمبر یو لسمه خو نو تاسو ته معلومه ده چې یارنم د سپتمبر راغی الته هغه حاجی سره علي بیا یو لسم د سپتمبر راغی و دین تعلیل په هانو چې هغه په خلک دی هغه وایي چې دا دې مسلې سره تړلی وي. خو په هر صورت که په دې کې د افغانستان خلک لتاړ و یا نه و خو دا دواړې حادثې رالی خدای دې پر هیچ چا باندې که کافر دی که مسلمان دی بیا دې خدای داسې حادثې نه راولي. سپتمبر یولسمه دې مودې ته زمینه مساعده کړه چې افغانستان تر اشغال لاندې سو، پر افغانستان باندې رنګ رنګ بمونه استعمال سو، افغانستان خلکو خپلې وینې وخوړلې، پر خلکو باندې چاپی ول سی سړکونه کې جوړ سو بیرته خراب سو دا دی اوس بیا امارات راغلی دی که دوی وایي چې اسامه بن لادن و یا تر دا و یا پر غاړه اخیستی وه هغه اسامه بن لادن متاسفه ما په افغانستان کښې مړ نه سو که چېرې دوی وژلی هم وي په افغانستان کښې مړ نه سو په هغه کشور کښې مړ سو چې دوی ته اډې ورکړې وې دا هر چا ته معلومه ده او په دوهم قدم کښې د اسامه بن لادن مړی هم چا ونه لیدی شي دا مړی څه سو په کوم صندوق کښې و کوم دریاب ته ولاړئ جنازه هم چا ونه لیدل خو په هر صورت تکل صاحب بیا دې خدای دا حدیثې نه راولي
مننه
اوس موږ د اسلامي عمارت د مسؤولینو ته دا ده خواهش دا دی چې افغانستان ډېرې بدبختۍ ولیدلې بالا بدبختۍ نه غواړي افغانستان ډېر جنګونه ولیده بالا جنګونه نه غواړي افغانستان ته ډېرو خطرو راووتې بالا خطر نه غواړي افغانستان ډېرې بیادرکشي ولیدلې بالا بیادرکشي نه غواړي د دوی سمو هیله دا ده چې هغه خپل د سیستم مطابق هغه خپل د غیرت مطابق افغانان غیرت لري واقعاً هم لري که څه هم اشغال وه اما دوی باید د جهانه سره سازش وکړي دوی جهان ته ځان نږدې کړي سیاسي ډیپلوماسي کوي کړي خپله کورنۍ پالیسي کوي کړي پر رعیت باندې شفقت وکړي وګر چې اوس هم شفقت تري څه ناڅه اما ډېر شفقت باندې وکړي تر څو چې د دوی د ولس سر مابین شخړې را نه شي د دوی د ولس سر مابین مخالفت را نه شي نو د اسلامي مسؤولین دا وظیفه لري سپتمبر هم ولاړئ اشغال هم ولاړئ ختم شو بېرته نور افغانان اشغال هم نه غواړي نور افغانان جنګ هم نه غواړي دوی باید د جهان سره سازش وکړي تر څو چې موږ ته د کومکو زمینه مساعده شي موږ ته د باسازۍ زمینه مساعده شي موږ ته د تعلیم و تعلم زمینه مساعده شي
ډېره مننه پښتون صاحب تاسو پوښتنه نه درلوده او بل ورور احمدي صاحب له بغلان نه هغوی هم څه پوښتنه نه درلوده نو د خپرونې په یوازې وروستیو څو دقیقو کې یو لومړی میرمن کړوخیل که تاسو لطفا راته ووایاست چې د نوي نسل لپاره دغه کسان چې اوس یو عمر ښایي د شلو دیرشو کلونو تر منځ وي فکر کوئ د سپتمبر یولسمه تر اوسه پورې هم کوم اهمیت لري یا په یاد یې دا ورځ یا له کوم اړخ نه ورته ګوري له کومې زاویې ورته ګوري
ما په شروع کښې ویلي چې دا یوه تاریخي ورځ وه ځکه چې څنګه چې انصاري صاحب هم ذکر وکړ منصب صاحب نه پوهېږم نه تخلص غلط شوی دی یو تحول په د بینملي سطح راغی خپله د
صدیق منصور صاحب
په هر صورت د افغانستان لپاره خو دا ورځ ډېر مهمه ورځ او په دې باندې هغه افغانستان چې په کوم حالت کښې قرار درلوده او افغانانو فکر کوه چې هېڅ نوه تحول امکان پذیره نه دی په غشک سختدریزي باندې چې طالبانو هلته حاکمیت درلوده نو دا د سپتمبر ورځ راتلونکي کښې په راتللو باندې په افغانستان کښې یو کاملا یو بدلون راغی ځکه چې ژوند بدل سو تحول راغی هغه کایسه چې نړېدلي وو بنیادونه چې تخریب شوي دوباره جوړ شو اساسي قانون جوړ شو قوانین جوړ شو مکاتب جوړ شو پوهنتونونه خصوصي سکتور دولتي دا ټول خورا ډېر پیشرفت وکړو د کابل په اصطلاح هغه څېره بدله شوله ساختمانونه جوړ شول په افغانستان کښې زه فکر کوم ډېر زیات کارونه وسو او په غیر دولتي سازمانونو کښې څومره پیشرفت راغی څومره ښځو مثلا رهبریانو لاسته را وړي نو د ځوانانو ګروپونه جوړ شو د ځوانانو شورا جوړ شو زه فکر کوم چې د ځوانانو لپاره ځوانان چون انټرنیټ او د ټکنالوژي له برکته دا پېښه بار بار تکرارېږي په دې باندې خبرې کېږي دا دوی پېږي چې د همدغې پېښې له برکته په افغانستان کښې یو تحول یو تغییر راغی او نن یو فکري او شعوري ځوانان هم پیدا شوي دي زه فکر کوم چې د همدغه بدلونو چې فکر کوم چې اوس ځوان نسل په دې باندې فکر کولی شي چې د افغانستان لپاره څه ګټور دي او څه ګټور نه دي او د دوی مسؤلیت د خپل وطن او د خپل کورنۍ په د باندې څنګه دی زه فکر کوم چې اوس هم همدغه پېښه چې په افغانستان کښې تحول راغلی دا د افغانانو په یاد او دا به په تاریخ کښې پاتې کېږي داسې څومره مثلا څوک قرباني شو څوک نه شو څومره افغانانو دې نه درسته ګټه واخیستل یا وانه اخیستله اما کومه توجه چې افغانستان ته وشو د هغه توجه په خاطر باندې په افغانستان کښې خورا زیات تحول راغی اوس نوی ځوانان یا نوی نسل هم له هغه څخه متاثره دی
ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو تاسو د ازادۍ راډیو د ازادۍ په څپو کې پروګرام واورېده په دې خپرونه کې زموږ میلمانه وو د جمهوری نظام د محل د ولسی جرګې غړي شینکی کډوخیل او د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا بنسټګر صدیق انصاری له دواړو میلمنونو زیاته مننه کوم او له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. د خبرونه مو تر پایه واورېده او پوښتنې مو وکړې او د خبرونه مو نور هم په زړه پورې کړه. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو ته د ازادي راډیو د راتلونکو خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.